السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو یې بلې خبرونه ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. د دې خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د تاندې څانګې اونیس پروګرام مه هېروئ. خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، پایلې د سات په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وروستۍ څرګندونې ناسنجول شوې او پارونکو بللې. د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر خبري اژانس د راپور له مخې د وزارت پرون وویل چې د پاکستان د دفاع وزیر وروستۍ څرګندونې ناسنجول شوې دي او د پاکستان مشرتابه ته پکار ده چې چاته اجازه ورنکړي چې په دې حساسو موضوعاتو کې داسې حساس پارونکې څرګندونې وکړي. خواجه آصف د پنجشنبې په ورځ وویل که پاکستاني طالبان د افغانستان له خاورې پر پاکستان حمله وکړي، دوی به په افغانستان کې دننه د دوی پر پټنځایونو برید وکړي. د طالبانو دفاع وزارت ویلي هر چا چې په هر پلمه د افغانستان پر حریم تجاوز وکړ، د عواقبو مسؤلیت به په خپله غاړه وي. د افغانستان لپاره اروپایي ټولنې هیوي چارواکي ویلي په افغانستان کې د اقتصادي خوځښت او ثبات راوستلو لپاره د ښځو کارموندنه مهم نقش لري. د کابل لپاره د اروپایي ټولنې شارزده فیری رافایل یودي چې پرون په خپله ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې لیکلي، د بازار متنوع کول، د نوښت پیاوړي کول او د محلي اقتصاد تقویه کول د ښځو د کاروبار او اوږدمهاله سوکالۍ ته وده ورکوي او پر مرستو د دوی اتکا کموي. میرمن یودی چې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یو ویډیوي کلپ بیا خپور کړی چې پکې یوه ښځه وایي توانېدلې د کوچني پور په اخیستلو سره خپل شخصي کاروبار ته وده ورکړي. د ماجان محمدي په نوم د میرمنې په دې ویډیو کې ویلي تر پور اخیستو مخکې زیاتې اقتصادي ستونزې درلودې، خو اوس یې نورو ښځو ته هم د حیاتي زمینه برابره کړې او خپل روزګار چلوي. د افغانستان میاشت ټولنه وایي هغه شل ماشومان چې د هډوکو په میکروبي ناروغیو اخته و یا سخت سوځېدلي وو په جرمني کې تر شپږ میاشتې درملنې وروسته هیواد ته ستانه شول. دغه ټولنې پرون جمعه په یوه خبر پاڼه کې ویلي هر کال دوه ځلې هغه ماشومان چې عمرونه له یوه نه تر یولسو کلونو وي او د هډوکو میکروبي ناروغي ولري یا سخت سوځېدلي وي، د جرمني د سولې کلي بنسټ په مرسته جرمني ته د درملنې لپاره لیږل کیږي. د خبر پاڼې له مخې د جرمني د سولې کلي د بنسټ مشر کیرمن کلودیا پرون وویل دغه بنسټ د دا ډول ماشومانو درملنې ته ژمن دی. افغاني سرې میاشتې ټولنې خبر ورکړی چې د سولې کلي بنسټ د ډاکترانو په مرسته د سرې میاشتې ټولنې په مرکزي دفتر کې د روان لمریز کال د چنګاښ سرطان له اومې تر څوارلسمې د هغو ماشومانو تشخیص او معاینه کیږي چې د هډوکو مایکروبي ناروغي ولري یا هم سخت سوځېدلي وي. اسرائیلی ځواکونه پرون هم د غزې ترنګ په دوه جنوبي او شمالي سیمو کې خپل عملیات ته دوام ورکړ. په عین حال کې د فلسطینیانو روغتیایي چارواکو ویلي په رفح ښار کې د ټانکونو په تازه ډزو کې لږ تر لږه یوولس کسان وژل شوي دي. ځایي اوسیدونکي او د حماس ډلې رسنۍ وایي د اسرائیل ټانکونه د رفح ښار په شاکوش سیمه کې خپل مخکې تګ ته دوام ورکړی او په زرګونو بې ځایه شوي کسان یال کړي چې له کمپونو وځي. د اسرائیل پوځ لا د دغو څرګندونو په باب عکس العمل نه دی ښودلی. د مې میاشتې له اومې اسرائیلي ټانکونه د رفح ښار په بېلابېلو سیمو کې مخکې تللي او د دې هېواد ځواکونه له مصر سره پر ټوله سرحدي سیمو کنټرول لري. د بریتانیا پولیسو پرون جمعه خبر ورکړ چې د یوازې تیل بند کړې په نوم ډلې د اقلیمي فعالانو وویشت غړي نیولې. دغه کسان په دې شک نیول شوي چې ښایي په روانو میاشتو کې د هوایي ډګرونو فعالیت ټکنی کړي. پولیسو په یوه اعلامیه کې ویلي پولیسو په محلي سطح د عملیاتو په لړ کې چټک اقدام وکړ. تکل شوی د هند او جنوبی افریقا ملي ټیمونه نن په ویست انډیز کې د شل اوورونو د نړیوال جام کرکټ پای لوبه وکړي. دواړه لوبډلې به نن د کابل په وخت ماښام اووه بجې د ویست انډیز د باربادوس په بریج ټاون کې سره مخامخ شي. جنوبی افریقا په نیمه پای لوبه کې افغانستان او هند انګلند یا انګلستان ته په ماتې ورکولو سره پای لوبې ته ووتل. خبرونه مولا زدی رادیو واوریدل. وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې د دوحې پر روانه غونډه کې د افغان ښځو پر نه ګډون د اندېښنو په ترڅ کې دا ځل د افغان ښځو په وړاندې د تبعیض د له منځه وړلو لپاره د ملګرو ملتونو کمیټې په دې اړه ژوره اندېښنه وښوده. خو د ملګرو ملتونو مرستیال ویان وایي دا غونډه د یوې پروسې برخه ده.
The Doha meetings on Afghanistan are part of a process.
د افغانستان په باب د دوحې غونډه د یوې پروسې برخه ده.
یو شمیر نجونې د دوحې له ګډونوالو غوښتنه کوي چې په دې غونډه کې د دوی د زده کړې پر موضوع ډیر تمرکز وکړي.
دا مهمه موضوع وي چې دوی نشست کې د خبرې پکېږي.
د پاکستان دفاع وزیر ویلي کارتیا پیښې چې د افغانستان د خاورې دننه به پر پاکستاني طالبانو برید وکړي. طالبانو دفاع وزارت دغه څرګندونې پارونکي وبللې. کارپوهان څه وایي؟
دغه لوبه چې دوی شروع کړې ده، دا د خپله د پاکستان د استخباراتي کړیو او د نظامیانو له ادرسه دی چې په دغه سیمه کې د ناامنیو لاره خپله کړې ده.
پرون په ایران کې له وخته مخکې د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شول. په افغانستان کې میشتو ایراني اتباعو هم په دغو انتخاباتو کې ګډون وکړ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغان ښځو په وړاندې د تبعیض د له منځه وړلو لپاره د ملګرو ملتونو کمیټې د افغانستان په اړه د دوحې په درېیمه غونډه کې د ښځو په نه ګډون ژور اندېښنه وښوده. له دې سره جوخت د ملګرو ملتونو مرستیالویان فرهان حق ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت دغه راز د ښځو او نجونو د حقونو رعایت د دوحې د غونډې کلیدي مسایل دي. د 15 هیوادونو استازو او طالب چارواکو ویل د دوحې په درېیمه غونډه کې چې 2 ورځې دوام کوي او سبا پیلېږي ګډون کوي.
د افغانستان په اړه د دوحې درېیمې غونډې ته یوه ورځ پاتې ده چې ملګري ملتونه یې کوربتوب کوي، خو په اصلي غونډه کې د افغان ښځو په استازیتوب څوک نه دي وربلل سوي. د ښځو په وړاندې د تبعیض له منځه وړلو لپاره د ملګرو ملتونو کمیټې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې افغان ښځې او نجونې باید د دوحې په درېیمه غونډه کې مهم نقش ولري. دغه کمیټې غوښتنه کړې چې سبا او بل سبا دي د دوحې په بحثونو کې ښځې فعال او مستقیم مشارکت ولري او ویلي دي چې دغه بحثونه د نړۍ په سطحه د ښځو او نجونو د حقونو له تر ټولو جدي بحران سره ارتباط لري. د کمیټې په وینا د ښځو د مشارکت په اړه د ډاډ نشتوالی په افغانستان کې د ښځو او نجونو د لا چوپتیا سبب کیږي. هغه کسان چې د دې کمیټې په خبره د خپلو حقونو له پراخو سرغړونو سره مخامخې دي. له دې سره جوخت د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویان فرهان حق تېره شپه ازادي راډیو ته وویل پر ښځو بحثونه به د دوحې د 2 ورځنۍ غونډې له اصلي مسایلو وي. هغه د دوحې د 3 غونډې د اجنډا په باب وویل:
د دوحا میټینګز on Afghanistan are part of a process.
د افغانستان په باب د دوه غونډه د یوې پروسې برخه ده. د غونډې اصلي هدف لزان او خپل گاونډیانو سره د افغانستان سوله ده، د غراز نړیوال ټولنې سره د دغه هواد ادغام، د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د خځو او نجونو د حقوقو په ګډون د خپل نړیوال ژمنو پر ځای کول د دوه غونډې اصلي موخه دي. دا به یو فرصت وي چې له سرپرست چارواکو سره د نور تعامل لارې چارې ولټول شي، د غراز د خځو او نجونو په ګډون د کتنو زمينه برابر شي.
تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک په نیویارک کې په یو غونډه کې ویلي وو د دوحې د 3 غونډې هدف د طالبانو د سرپرست حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره لومړني ګامونه نه دي. څه کم 3 کال کېږي چې طالبانو بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، خو تر اوسه یوه هیواد هم د دې حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اتونبایوه تېره جمعه ویلي وو چې د دوحې په غونډه کې به د ښځو استازي برخه ونه لري. د هغې دغه څرګندونې د بېلابېلو بنسټونو او افرادو له پراخو غبرګونونو سره مخامخې سوي وي. ویل سوي چې د دوحې 3 غونډې ته د مدني ټولنې استازي هم نه دي وبلل سوي چې دې موضوع هم بحثونه پارولي وو. ټاکل سوی د دوحې تر اصلي غونډې وروسته د سیشن مې پورز د افغان ښځو استازو ته یوه حاشیوي غونډه جوړه سي. خو د بشري حقونو فعالې زبیده اکبر چې د ملګرو ملتونو لخوا دوحې ته وربلل سوي وه، ازادي راډیو ته وویل چې هغه په دې حاشیوي غونډه کې ګډون نه کوي. دا لومړی وار دی چې د طالبانو چارواکو په دې غونډه کې د ګډون کولو خبر ورکړی دی. د دوحې په مخکنیو 2 غونډو کې د طالبانو استازو برخه نه درلوده. د څه باندې 15 هیوادونو استازو ویلي چې د دوحې په 3 غونډه کې چې 1 شنبه او 2 شنبه جوړیږي برخه اخلي.
له زده کړو بې برخې یو شمېر افغان نجونې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوحې پر روانه غونډه کې د دوی پر بنسټیزو حقونو بحث ته لومړیتوب ورکړي او پر زده کړو د بندیز لرې کولو لپاره د پر طالبانو فشار راوړي. دوی وایي دا چې له خپلو بنسټیزو حقونو بې برخې دي ډېرې ځورېږي. دا غوښتنې داسې مهال کېږي چې د کانکور ازموینې درېیم پړاو هم د افغانستان په 10 ولایتونو کې د نجونو له حضور پرته پیل شو. د دې کانکور یو شمېر نارینه ګډونوالو هم ازادي راډیو ته وویل خوښینې دي چې نجونې په دې ازموینه کې له ګډون بې برخې شوې دي.
دا مهمه موضوع وي چې دوه نشست کې د خبرې پکېږي. د زده کړو بې برخه یوه نجلۍ چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، وایي نړیواله ټولنه باید د دوهې راتلونکي غونډې څخه د یوه فرصت په توګه کار واخلي او د نجونو د زده کړو په ګډون د هغوی د بنسټیزو حقونو موضوع ته لومړیتوب ورکړي.
د دوهې نشست د موږ غټه هیله او امید دا ده چې حق حقدار ته وسپارل شي او د نجونو د مکتب او د تحصیل ښوونځي په مسله کې جدي تصمیم ونیول شي.
هغه له ملګرو ملتونو غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي څو هغوی د هر ډول زده کړو دروازې د نجونو پر مخ پرانیزي. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې د دوهې غونډې ته یوه ورځ پاتې ده او د افغانستان په لسو ولایتونو کې د نجونو له حضور پرته د کانکور ازموینې درېیم پړاو هم پیل شوی دی. د تخار ولایت یوه اوسېدونکې او د دولسم ټولګي فارغه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي هم د دوهې له غونډې ورته هیله لري. هغه وایي له کلونو راهیسې کانکور ازموینې ته تیاری نیولی و، خو دا چې ورنه بې برخې کړل شوه ډېره خوشینه ده.
کله چې ښوونځي وتړل شول، ما هر ورځ هڅه کوله او چمتووالی مې نیوه چې یوه ورځ خو به د کانکور ازموینه واخیستل شي. خو له بده مرغه په تخار کې د کانکور ازموینه واخیستل شوه خو ما ګډون ونه شو کولای. زه ډېره خواشینه او ناهیله یم.
هممهاله یو شمېر هغه نارینه زده کوونکو چې د کانکور ازموینې په درېیم پړاو کې ګډون کړی و هم په دې ازموینه کې د ښځینه زده کوونکو د نه ګډون په اړه خوشینی څرګنده کړه. په جوزجان ولایت کې د دې ازموینې یو ګډونوال فواد ازادي راډیو ته وویل:
د دولسم ټولګي ښځینه زده کوونکو نشتون زموږ لپاره د خواشینۍ ځای دی. د هلکانو په روحیه یې هم منفي اغېز کړی، ځکه زموږ خویندې زموږ تر څنګ نشته او په کور ناستې دي.
د کانکور ازموینې درېیم پړاو د پنجشنبې په ورځ د افغانستان په لسو ولایتونو تخار، کندوز، جوزجان، سرپل، فاریاب، اروزګان، بغلان، دایکندي، بلخ او بدخشان ولایتونو کې د زرګونو نارینه زده کوونکو په ګډون پیل شو. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د ازموینو ملي ادارې ویلي چې په پام کې لري سږ کال لږ تر لږه 15,000 نارینه نوماندان په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې جذب کړي. دا ازموینه په داسې حال کې یو ځل بیا د ښځینه زده کوونکو له حضور پرته پیلېږي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې نجونې په څو ځلې د دې ازموینې د کامیابانو د لست په سر کې وي. طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګوه او وروسته یې بیا په پوهنتونونو کې هم ورته د تلو اجازه ورنه کړه. که څه هم د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز پرېکړه له ګڼ شمېر کورنۍ او بهرني غبرګونونو سره مخ شوې او د دې بندیزونو د لیرې کولو غوښتنې هم شوې دي، خو طالبانو تر اوسه خپله دا پرېکړه بیرته نه ده اخیستې.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلرویشت ساعته.
د پاکستان دفاع وزیر ویلي کالتیا پیښه چې د افغانستان د خاورې دننه به پر پاکستاني طالبانو برید وکړي. د طالبانو دفاع وزارت دغه څرګندونې پارونکي بللي او د پاکستان مشرتابه ته سپارښتنه کړې چې له دا ډول څرګندونو ډډه وکړي، ځکه د دې وزارت په وینا په دې حساسو موضوعاتو کې داسې اساس پارونکي وضعیت نور هم خرابوي. یو شمېر سیاسي او امنیتي چنونکي بیا د پاکستاني چارواکو دا ډول څرګندونې د پاکستان د استخباراتي لوبې د لړۍ یوه برخه بولي.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف خبرداری ورکړی چې دغه هیواد پاوز به د عزم د استحکام په نوم په نویو عملیاتو کې د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي له پولې هاخوا پټنځایونه په نښه کړي. د پاکستان د دفاع وزیر د پنجشنبې په ورځ له امریکا اکثره په مرکه کې یو ځل بیا د افغانستان طالبان پاکستانی طالبانو ته د پټنځایونو په ورکولو تورن کړل. هغه افغانستان ته په اشاره وویل که څه هم ټي ټي پي له دغه هیواد فعالیت کوي، خو په خبره یې جنګیالي یې چې شمېر یې شاوخوا 2000 تنو ته رسیږي د پاکستان دننه فعالیت کوي. د پاکستان د دفاع وزیر د دې پوښتنې په ځواب کې چې که پاکستانی طالبان د افغانستان له خاورې پر دوی برید وکړي، پر دوی به د هغه هیواد په خاوره کې حمله وکړي کنه، وویل
که اړتیا وي، ځکه د پاکستان د امنیت او خوندیتوب نه بل هیڅ موضوع مهمه نه ده. ټي ټي پي له هغه ځایه عملیات کوي، خو د هغوی پټنځایونه په پاکستان کې هم دي. د هغوی 4-5,000 تنه هغه مهال عمران خان پاکستان ته راوستي وو.
خواجه آصف زیاتوي چې د دوی دا عمل به د نړیوالو قوانینو خلاف ځکه نه وي چې نوموړی ادعا کوي چې افغانستان تحریک طالبان پاکستان ته په خپله خاوره کې پټنځایونه ورکړي دي. پاکستان د جون په 20مه د عزم د استحکام د عملیاتو اعلان وکړ، خو د پاکستان د حکومت سیاسي مخالف ګوندونو تحریک انصاف نېشنل عوامي او جمعیت علماء اسلام ګوندونو د دې عملیاتو لامل کېدو سره خپل مخالفت څرګند کړی دی. یو شمېر سیاسي او امنیتي شنونکي د تحریک طالبان پاکستان د پټنځایونو د له منځه وړلو لپاره پر افغانستان د پاکستان د احتمالي برید خبره یوه استخباراتي لوبه بولي. د امنیتي چارو پوه اختر راسخ ازادي راډیو ته وویل
خو دغه لوبه چې دوی شروع کړې ده دا د خپل د پاکستان د استخباراتي کړیو او د نظامیانو له ادرسه دی چې په دغه سیمه کې د ناامنیو لار خپله کړې ده او د ناامنیو دپاره دوی خپل پروګرامونه او ستراتیژیګانې لري تر څو په دې منطقه کې د جګړو او د تروریستي ډلو ټپلو په جوړېدو او په دغه کارولو کې دوی ښه مثبت اقتصادي پانګونې لري او د دوی بانکونه د همدغه ادرس نه ډک سوی دی.
د سیاسي مسایلو په طارق فرهادي هم وایي چې
خواجه آصف دا خبره د پاکستان د کورنی لګښت پاړه کړي خو پاکستانیان په خپلو نړیوالو اړیکو کې هم دا خبره یادوي چې کیدای شي په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د بریدونو سرچینې که په افغانستان کې وي پرې برید وکړي خو دا د افغانستان د حریم نقص دی.
بله یک نقص حریم افغانستان هست.
فرهادی ټی ټی پی ډله افراطي وبلله زیاته کړه چې دا ډله به نه یوازې د پاکستان بلکې د افغانستان لپاره هم ننګونکي وي. د پاکستان د دفاع وزیر پر داسې حال کې له پولو هاخوا د تحریک طالبانو پاکستان پر پټنځایونو د حملې په اړه خبرې کوي چې د دغه هیواد جنگي الوتکو د روان کال په مارچ میاشت کې د خوست او پکتیکا ولایتونو په ځینو برخو کې بمباري وکړه او پاکستانی چارواکو ویلي وو چې دوی د ټی ټی پی پټنځایونه په نښه کړي وو. طالبانو هغه مهال د پاکستان هوایي بریدونه غندلي وو او ویلي وو چې په پکتیکا کې شپږ ملکی وګړي او په خوست کې دوه ملکی وګړي پکې وژل شوي دي.
پرون په ایران کې له وخت مخکې د ولسمشري انتخابات تر سره شول. په افغانستان کې میشتو ایرانی اتباعو هم خپل رای وکارول. ایرانی رسنۍ وایي چې دغو ایرانیانو په کابل، مزار شریف، هرات او کندهار کې په انتخاباتو کې ګډون وکړ او رای ورکړي.
ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې په افغانستان کې ډیره ایرانی وګړو په کابل کې د ایران په سفارت او په مزار شریف، هرات او کندهار کې د ایران په قونسلګریو کې خپلې رایې وکارولې. په ایران کې چې د وګړو شمیر یې څه باندې 15 میلیونو ته رسیږي، د ولسمشرۍ د 14مې دورې دغه ټاکنې د پخواني ولسمشر ابراهیم رئیسی د ځایناستي د ټاکلو لپاره وسوې. د ایران پخواني ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او ځینې نور چارواکي د می میاشتې پر 19مه د څرخل وطک کې د نسکورېدو په پیښه کې مړه سول. ټاکل شوی وه په ایران کې د ولسمشري تازه ټاکنې په 2015 میلادي کال کې وسی، خو د رئیسي تر مړینې وروسته د ولسمشري ټاکنې تر وخت مخکې وسوې. په ټوله کې شپږ تنه کاندیدان وو، خو دوه کاندیدان علي رضا زاکانی او امیر حسن قاضیزاده هاشمي له خپلې کاندیداتورۍ د تیرېدو اعلان وکړ. د ولسمشرۍ په کاندیدانو کې اصلاح غوښتونکی مسعود پزشکیان او درې نور توندلاري شخصیتونه محمد باقر قالیباف، سعید جلیلی او مصطفی پور محمدی شامل دي. ایسا ستانکزای چې ډیره موده یې په ایران کې د خبریال په توګه کار کړی وایي چې خلک پر دو برخو سره ویشل سوي. یو هغه کسان دي چې د توندلارو کاندیدانو ملاتړ کوي او بله ډله د اصلاح غوښتونکو د کاندید پزشکیانو ملاتړي دي.
که سړی د انتخاباتو په درشل کې د ایران د مشر خبرې واوري، هغه ځینې کودونه په خپلو خبرو کې مطرح کوي چې په حقیقت کې کاندیدانو ته اشاره ورکوي. زه فکر کوم چې دوی دغه پزشکیان چې د اصلاح طلبانو یو کاندید د رامخ کړی دی، خاص دې لپاره رامخ کړی چې مشارکت زیات کړي. خو دوی رسمي د سپا سایټونه چې دي یا نور، دوی پرله پسې دا راپورونه ورکوي چې قالیباف او جلیلی چې د سرزورو ډلې لخوا دي، په سرزورو کې بیا دوه ډلې دي، او د قالیباف اقتدا عملګرا دوی ورته وایي په سرزورو کې، او جلیلی چې ډېر رهبر ته نږدې کس ده. یعنی دغو دواړو ترمنځ دوی وایي چې جلیلی ډېر مخکې ده او قالیباف مخکې ده، بیا ورپسې پزشکیان ده.
مسعود پزشکیان چې د نورو کاندیدانو پرتله اصلاح غوښتونکی ګڼل کېږي، دوی اونۍ مخکې د خپلې پالیسۍ د اعلان پر مهال ویلي وو د بریالي کېدو په صورت کې به د افغانانو پر مخ د ایران پولې وتړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون ویلي که په ایران کې هر حکومت راځي له افغانستان سره به خپلې اړیکې لا ښه کړي. هغه ویلي د طالبانو حکومت له ایران سره د خپلو اړیکو پراختیا غواړي. د ازادي راډیو ایرانی څانګې راډیو فردا راپور ورکړی چې په زاهدان کې پرون د جمعې تر لمانځه وروسته خلکو د رای ورکولو صندوقونو ته بې اعتنايي وښوده او کمو کسانو په ټاکنو کې برخه واخیسته. په همدې حال کې حالواش کانال چې تر ډیره د سیستان او بلوچستان ولایت په باب خبرونه خپروي په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې په ځینو بلوڅ میشتو سیمو کې خلکو په ټاکنو کې له رای ورکولو ډډه وکړه. د اسلامي شورا د مجلس یا ولسی جرګې پخوانی استازي محمود صادقي په ټاکنو کې د خلکو د ګډون اندازه د انتظار تر حده کمه شولې ده. پیران کې د ولسمشرۍ دا ټاکنې داسې وخت وسوه چې پر ایران د هغه د اټومي پروګرام له کبله د نړیوالو لګول سویو بندیزونو اغیزې پر ځای پاتې دي او په غزې کې د اسرائیل او د تهران د متحدې ډلې حماس ترمنځ د رواني جګړې له کبله په سیمې کې کړکېچ اوج ته رسېدلی دی. د ایران دولتي تلویزیون پرون راپور ورکړی چې د رای ورکولو موده پر ځای وخت د شپې تر 8 بجو وغځول سوه، خو زیات وخت په ایران کې د رای ورکولو وخت د شپې تر نیمایي هم غځول کیږي. په ایران کې چارواکو ویلي چې د دغو ټاکنو نتیجې به نن شنبه اعلانېږي او که کوم کاندید لږ تر لږه 50% رای نه وي ګټلي د دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ به بله جمعه بیا ټاکنې کیږي. د ایران 1.5 میلیونه وګړي د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي او خلک له 13 کلنۍ رایا ورکولی سي.
د بیان او عقیدې د ازادۍ حق د ترویج او د ملاتړ په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، له دې هېواد شاوخوا 2000 افغان خبریالانو خپل هېواد پریښی دی او دوی له خپلو مسلکي چارو ته دوام نشي ورکولی. نور په دې راپور کې
ملګری ملتونه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو د وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام وایي چې په 2021 کال کې د طالبانو له بیازلي واکمنۍ وروسته تر 2000 ډېر افغان خبریالان له خپل هېواده وتلي دي. د بیان او عقیدې د ازادۍ د حق د ترویج او ورنه د ملاتړ په برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړي راپور ورکوونکې ایرن خان په خپل تازه راپور کې چې د جون په 20مه په هغه غونډه کې چې د عقیدې او بیان د ازادۍ په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې جوړه شوې و، وویل چې دغه خبریالان نه دي توانېدلي چې خپل مسلک ته دوام ورکړي. هغه له حکومتونو وغوښتل چې د خبریالانو کار ته ارزښت ورکړي او دولتي چارواکي باید د رسنیو سپکاوی ونه کړي او نه هم هغوی ویراچوونکي وګڼي. ځانګړي راپور ورکوونکي وویل چې ټول حکومتونه باید له خطر سره مخ خبریالانو لپاره د ملي خوندیتوب پروګرامونه جوړ کړي او په خبره یې په جلاوطنۍ کې خبریالانو لپاره هم پلی شي. اغلی خان زیاته کړه چې د خبریالانو د وژنې دوسیې ښیي چې د هرو لسو قتلونو د دوسیو له ډلې نهې نه دي څېړل شوي او حکومتونه باید د دې قضیې د نه څېړلو په خاطر ځواب ورکړي. هغې دا هم وویل چې په جلاوطنۍ کې خبریالانو هیڅکله د ټولنې د ګډوډولو هڅه نه ده کړې او باید له هغوی سره انساني چلند او ملاتړ یې وشي. په جلاوطنۍ کې افغان خبریالان او د خبریالانو ملاتړي بنسټونه وایي چې د خپلو کارونو په تړاو د شته ګواښونو لپاره اړ شوي چې افغانستان ووزي او اوس په جلاوطنۍ کې که څه هم امن دي خو کاري خوندیتوب نه لري. د دې خبریالانو له ډلې فخریه راتفر چې دا مهال په جرمني کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل
خبرنگار وقت اجازه نداشته باشد مشکل
کله چې خبریال د اجازه و نه لري چې د خپل ټولنې ریښتینی او حقیقي پیښو ته انعکاس ورکړي کاری زړه نه نیسي او له هېواده وتلو ډار کیږي. دوه کاله وشو چې له افغانستانه ووتیم خو له هم د هغه هېواد ژبه چې پکې اوسېږم نه مې دزده او په خپلو پښو نه یم ولاړه او داسې احساسوم چې زه به بیا د خبرو ژورنالیزم کار ته راونه ګرځم او دا مسله تل ما ځوروي
اذیت میکنه.
حسیب الله مستنصر یو بل افغان خبریال دی چې په دې وروستیو کې له پاکستانه له ډېرو ستونزو وروسته فرانسې ته تللی، وایي چې که څه هم اوس خوندي دی خو له دې ځورېږي چې نور د خبریال په توګه کار ته دوام نشي ورکوای.
پنځه میاشتې کېږي چې دلته په فرانسه کې ژوند کوم او ما د پناه غوښتنه کړې ځکه چې فرانسې ته له راتګ وروسته د خبریالانو ژوند خوندي کېږي، خو له بده مرغه زما په شمول موږ ممکن ونه شو کولای په لنډه موده کې د ژورنالیستانو په توګه کار وکړو.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مسؤل سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوي محدودیتونه د دې لامل شوی چې په جلاوطنۍ کې د افغان خبریالانو شمیر د هرې ورځې په تیریدو سره زیات شي.
متاسفانه با گذشت نزدیک به 3 سال صدها خبر
لا بد مرغه په افغانستان کې له نږدې 3 کلونو په سلګونو خبریالانو وتلګي. دا مهال په افغانستان کې د شتم نیتي ننګونو له امله ډېر خبریالان په افغانستان کې د ژوند او کار خوندیتوب نه لري. د فشارونو د زیاتوالي او د صادر شو فرمانونو له وجې دوی هڅه کوي له هېواده ووځي.
خود طالبانو حکومت تل ادعا کړی چې دوی ملي ګټو او اسلامي شریعت ته په پام سره د خبریالانو لکار ملاتړ کړی او هیڅ کله هم خبریالان د دوی د مسلک په خاطر نه دي نیول شوي. خو هغه سازمانونه چې د رسنیو او خبریالانو ملاتړ کوي په وار وار یې په خپلو راپورونو کې د طالبانو د حکومت لخوا د رسنیو پر فعالیتونو د سختو بندیزونو او د خبریالانو د نیولو او وهلو ټکولو خبر ورکړی دی. د بی پولی خبریالانو سازمان د می میاشتې په دریمه نیټه د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل یو راپور کې افغانستان د خبریالانو لپاره تر ټولو بد هیواد بللی و.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د کونړ په سیندونو کې د کبانو ښکار زیات شوی، خو د دې ولایت اوسیدونکي وایي ښکاریان د کبانو د نیولو لپاره د برېښنایي شارټونو په ګډون له ډېرو ناوړو لارو کار اخلي چې د دې خطر شته چې ورسره د کبانو نسلونه کم شي.
د کونړ یو شمېر اوسیدونکي چې سیند د کونړ او کبان د سیند ښکلا بولي اندېښمن دي او وایي ځینو کسانو په دغه طبیعي ښکلا پسې مټې رابډ وهلې دي او په داسې وسایلو د کبانو ښکار کوي چې ورسره نسل د ورکېدو له ګواښ سره مخ دی. د دغه ولایت اوسیدونکي محمد حنیف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د مایانو ښکار بیخي زیات شوی دی. هغه شیان چې د مایانو د نسل د ختمېدو سبب ګرځي لکه د مرګدانۍ په نوم د وایي بمونه چې خلک سیند ته ګذاري او هغې سره مایان د مینځه ځي او بل د جنریټر د برېښنا د شارټ په واسطه باندې دغه مایان خلک نیسي او په دغه سره هغه واړه بچي چې د مایانو دي هغه هم د مینځه ځي.
د کونړ یو بل اوسیدونکي جواد راته وویل پخوا د کبانو ښکاریانو له داسې جالونو کار اخیستلو چې واړه مایان به تریوتل او غټ به پکې نښتل، نو ځکه سیند کې د کبانو کمی نه احساس کېده. خو اوس داسې وسایل او زهرجن مواد راوتلي چې د لسو غټو کبانو سره په لسګونو او سلګونو بچي وژل کېږي.
چې ځکه دغه مرګې دانه چې ده هغه مایي چې کم نیول کېږي هغه خو د منځه لاړ، خو هغه نور شته هغه وړوکی نسل د منځه ځي. په جنریټرونو باندې دیو ته شارټ ورکول دام ښه کار نه دی. په دې شکل هم نه چې ته بم راخلې او دغه اوبو ته ګذارې او دغه ټول میان لس دانې نیسي او سل دانې د منځه وړي.
ځایي اوسیدونکي له حکومتي چارواکو د کبانو ټول وژنې مخنیوي او په سیندونو کې د مایانو د بچو خوشي کولو غوښتنه کوي. د تیر جمهوري نظام اړوندو چارواکو څو ځلې ژمنې وکړې او په دې نومې پروژې منظوري کړې چې د کونړ په کوچني او غټ سیند کې به د مایانو په لسګونو زره بچي خوشي کړي چې ورسره به په یادو سیندونو کې د مایانو شمیر زیات او نسل به یې د ورکېدو له ګواښ وژغورل شي. خو د حکومت تر سقوط پورې د غشمنې پوره نشوي. هڅه مو وکړه چې د خلکو د شکایتونو او غوښتنو په اړه له اوسنیو سیمه ییزو چارواکو ځواب ترلاسه کړو، خو د راپور خپرېدو پورې پرې بریالي نشو.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشي.
افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي راډیو اوري.